ستړي مشهي لا ازادي رادیو څخه د مخمنه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روانه خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکي به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې ده. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکونکي ادا کوي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مهم مسایل مو هم په دغه خبرونه کې راټول کړي دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: د ولسمشرۍ د انتخاباتو حساس مواد له څلور دیرشو ولایتونو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هېواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه زیرمه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هېواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومیټریک وسایل شامل دي. ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته ولېږدول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همداراز وویل چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي دي. تکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو نن په یو لاریون کې د سیمې په یوه امنیتي پوسته کې د لسګونه کلابندو سرتیرو د ژغورنې غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې که تر څلورویشت ساعتونو پورې د انتن په نوم په یوه پوسته کې د ګیر پاتې سرتیرو د انتقال لپاره اقدام ونه شي، نو دوی به د ولایت دروازه وتړي. د جوزجان درزاب ولسوالۍ د تلې په شپږمه نیټه د طالبانو لاسته ولوېده، او له هغې ورځې تر اوسه د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت شاوخوا یو نیم سلطنه سرتیري د انتن په نوم امنیتي پوسته کې ګیر پاتې دي. یوه اعتراض کوونکي تیمورشاه ازادۍ راډیو ته وویل حکومت او ولایتي ادارې په تېره والي هسې چې لازمه و خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. جرمنی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته خبر ورکړی چې د اکتوبر په 9مه نیټه به یو شمېر افغان کډوال افغانستان ته واستوي. د دې وزارت مرستیال ویان رضا باهر نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي د دې کډوالو شمېر د 450 کسانو ترمنځ وي، خو لومړی اوبښۍ نوملړ یې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
مطابق با متفاهم نامه که ما با جرمنی
داریم، جرمنی او اروپایی ټولنې سره زموږ د موافقه لمخې د دې کسانو نوملړ باید له الوتنې مخکې له موږ سره شریک شوی وای، خو دا کار نه دی شوی. باید ووایم چې زموږ او د جرمنی د موافقه لمخې په یو ځل باید له 500 زیات کسان افغانستان ته ونه لیږل شي. جرمنی له 2014 کال راهیسې افغانستان ته د هغو کډوالو ستنول پیل کړي چې د کډوالۍ غوښتنې رد شوي، او په دې ترڅ کې په 28 الوتنو کې 666 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري: د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه نن وویل چې د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په زیرمو کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب د زنګنه له قوله د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویب پاڼه وروسته له هغه خپور شوی چې د متحده ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ په سیمه کې د تقابل څو پیښې وشوې، او پر ایران او چین د واشنگتن فشارونه زیات شول. وروسته له دې چې د 2013 کال په اګست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبي فارس حوزې له انکشافي پلان څخه لاس واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پانګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکین په ایران کې لبنده تر خوشی کې دورسته د استرالیا په پرت خار کې لخپلې کورنۍ سره یو ځای شول. د جوړه چې یو میاشتې د ایران په محبس کې تیر کړه، ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشی شوي دي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران د استرالیایي میرمن او میړه خوشی کړل، دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشی کړ. استرالیا په کوینزلند پوهنتون کې د سرطان د ناروغۍ څیړونکی 38 کلن رضا دیباشی د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه ونیو چې متحدو ایالاتو یې د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر دیباشی تور پورې کړی و چې ایران ته د پوځي الکترونیکي وسایلو په قاچاق کې لاس لري. او په کاسوو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي، نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر والدیتی داکا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې په دې بهیر کې ګډون وکړي. زنن پر هر هیوادوال او هر سیاسي ګوند او کمشنر غا کوم چې متوجه اوسي، ځکه له دې شېبې دا پروسه د دوی په لاسونو کې ده. نو راځئ دا په یاد وساتو چې نن چې هر څه پیښیږي، عواقب یې د کاسوو لپاره دي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسه وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایه ورکوي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل هغه کارکوونکي سرنولۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړې.
د بیلګې په توګه د محل رئیس رزل شیټ کې 150 رای رسوي. موږ به د دې مرکز یا محل کارکوونکي سرنولۍ ته معرفي کړو.
پلرمو د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمیشنر امام محمد وری ماچرا مرکه هم کړې.
اندیښنه لري چې په رزلټونو کې چا لاس وهلی ده. نو دا دې هم د یو د اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغسې حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوي سپرکې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه.
موږ درته راغلی چې د ایران د حکومت نه وغواړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقونو به دفاع کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبوو.
په نورو موضوعاتو کې بیا اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15 سلنه څېړل شوي دي. یو شمېر نور مهم مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به سرنولۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. بل لور ته بیا دا کمیسیون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې دي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي هغه کسان به هم سرنولۍ ته وپېژندل شي چې د دې دستګاوو په ورکېدو کې لاس درلود. امید زهیرمل په تیره نور حال راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو کې د درغلې د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکوونکي بعد سارنوالۍ ته وپیژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل
یا رئیس محل
د بلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزل شټ لمخي بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دی داسې محل چې بایومټریک دسکا د معلومول شي چې دسکا کې سل رای دی ک کارکونکو دا کار سهون کړی وي یا هم قصدن خو موږ په هیغو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکونکو سره ولې تمارف کړو
د دې وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټکټونه ویلي وو د میزان په شپږ ما د یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاک او ناپاکی رای به له یوه او بله جلا کړي په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملانې مجازات شي د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو لړل شمیرل کیږي چې باید جدي ونیول شي که د لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي سو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور ته بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومیټریک دستګاوی ورکی دي د دې کمیسیون یوې کمشنرې رحیما ظریفي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دستګاو په ورکیدو کې لاس لري څارنوالۍ ته به وپیژندل شي
د جوی کې ما
هغه سیمو کې چې بایومیټریک دستګاوی په هر ډول ورکی شوی وي خلکو سره به شریک کړو باید ووایم هغه سیمو کې چې موږ بایومیټریک دستګاوی ونه لرو رای نشمیرل
کیږي که څه هم اغلی ظریفي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو د شمیر په اړه څه نه وایي خو د شنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه د و بایومیټریک دستګاو د ورکیدو خبر تر لاسه کړی دی هغه زیاته کړه د شل نورو دستګاو د حافظي کارتونه د زور واکو لخوا وستل شوی دي خو رحیم ظریفي بیا وایي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پر روڼتیا به کوم اغیز ونه کړي امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
به هم پام دې موضوع تم کیګو د سیمهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکو په سرنولۍ د معرفي کړی چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي خو پر ټاکنو یو شمیر سرون کې بي وایي کمیسون باید دا موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنکړي چې د دې بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید ظهیر مل پام دې اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د ان شاء الله پوخانی رئیس امام محمد وری مات سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا داسې وړاندې هم شوي چې ریزلټ شیټونو کې دې لاسوهنه شوی وایي
پیغام چې څنګه پر رزلټ شنو کې چا لاس وهلای دا ځکه چې محالاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپلوا کمیسون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسي یو په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسيږي نو هغه چې څوک لاس وهنه کوي نو په یو حالت کې کېدې شي د ټول څه شمال ته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو هم همغږي یو هم هماهنګي باید پکې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپلوا کمیسون اندېښنه لري چې په رزلټ شنو کې چا لاس وهلای نو دا دی هم دی یو دی اندیشنې ور خبره ده نو کمیسیون باید دغه حالات باید جدي پاملرنه وکړي او باید دغه حالاتونو مخنیوي وکړي او باید د ولس رای ځای نشي او بل څه تم د اجازه ورنه کې چلته سو استفاده وکړي
وایي ما سره دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کوم چې آیا دغه سي تجربه وړاندې لیدل شوی و یا هم امکان لري چې داسې شوی وي دویم دا بیا کچیرته دا کار احتمالاً شوی و سی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
کیدای شي چې زموږ او ولایتي دفترونو راپورونه په اساس دغه خلک پیژندل شي او حالت چې څوک شتون لري موږ په خوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلوده شو خو تقریبا فکر کوم چې 7000 کارمندانو هغه وخت نو دغه سي کارمندانو په خوا دای وو چې باید ترته تاکونو بهیر قانون کې ونه ګمارل شي نو سود نوې قانون په اساس باید دوی سره قانوني چلند وشي نو بنان څه بداوی چې ولایتي دفترونه او دغه کارمندان شناسایي وکي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند ورسره
وستا کمیسیون د پاره سومره یو لوی ننګونه د چوشي کولای دغه کسان و پیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیسیون سره حتما دغه سي سیستم او دغه سي امکانات دوی و پیژني په کوم ساحه کې چیرته چا تقریبا خرابې کړي دا او کول شي عدلي او قضایي ورګانو ته دغه سي افراد معرفي
وري ما سبوس کې چیرته دغه ډول کار شوی او سي او بیا کمیسون راځي دغه کسانو تفکیک کوي، دوی پیژني او یا هم سارنوالۍ ته ور معرفي کوي او یا هم نور پړاوونه. فکر نه کوي داسې مهال چې ایله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدېږي او وخت نیسي؟
فکر کوم چې کمیسون کولای شي چې همزمان دوه کار وکړي. اول خو هغه رېزلټونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغوی باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي آیا ومنل شي که رد شي، هغه باندې فکر وکړي. او په څنګ کې د دغسې خلکو پېژندګلوي او دغسې خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو دپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشأ پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې زما همکار امید زهیرمل سره یې د ټاکنو په اړه خبرې اترې کولې. بیا هم د ټاکنو موضوع، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 50% شکایتونو له څیړلو خبر ورکوي. دوی وایي دا مهال د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. ډېر نور تفصیل د ناجي صاحب په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له نږدې 15,000 شکایتونو څخه 50% څېړل شوي دي. د شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی.
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلې ده. د څېړنو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له څېړنو وروسته به دغه شکایتونو په اړه پرېکړه کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 8 وروسته 4,500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه یې له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه شان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت باید
په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وڅېړل شي او تورې رایې له سپینو رایې بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان په 18 او وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او د مخمنۍ خبري مجله ده چې همدا شپه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه خپرېږي. د انتخاباتو کمیسون یو شمیر موقت کارکونکي دا کوي چې د دوی ماشونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که څه هم په سوزلي په دې خاطر کمیسون ته مراجعه کړي خو مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسی جرګې له انتخاباتو یو کال او د ولسمشۍ له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه د خپلو موقتو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. ملیحه هغه میرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکوونکې وه. دوی تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو په خبرو کې وویل د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسیون موقته کارکوونکې واوسي، خو دې ونه منله.
د سهار 5 څخه به کار ته تلم او د شپې تر 8 پورې به هلته وم. ډېر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تېرېږي. کمیسیون زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د ملیحي په وینا کمیسیون د موقتو کارکوونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانیو پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای. خو په کمیسیون کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې معاشونه به یې ورکړل شي. ښوونکي زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسه کې دنده لري وایي په دواړو انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکوونکي وه، خو تر اوسه یې حقوق نه دي ورکړل شوي.
سره له دې چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او عنعنوي ستونزې موجودې وې، خو بیا هم زه ولاړم، کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسیون موقته کارکوونکی وم، خو کمیسیون لا هم زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسیون لخوا 190,000 او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوی وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شهزادي رادیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسیون کمیشنره رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې له دې چې موږ د ولسمشرۍ ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالي او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 4 ولایتونو ته لیږل شوي، او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څار یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسیون پړګني. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسیون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیست او دا مخمنې خبری مجله اوري. د چاپیریال ساتنې ملي دروای په کابل کې د پاک چاپیریال د رمنست کېدو لپاره 15 پلان چمتو شوی او ډیر ژر به عملي شي. د دې ادارې چارواکو په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چمتو شوی پلان 150 موارد لري چې په تطبیق سره به د کابل ښار چاپیریال پاکوالي کې زیات تغیرات راشي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت والی وایي د نورو ستونزو سره سره په کابل کې د غیر پلاني استوګنځایونو جوړول د چاپیریال پاکوالي ته تر ډیره تاثیر لاندې راوسته ده. خاطر پردیس به هم له نورو جزئیات سره
د چاپیریال ساتنې ادارې د یو شمېر نورو ادارو سره تازه د کابل ښار د چاپیریال پاکوالي لپاره نوې هڅې پیل کړې. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي په کابل کې وی خبري غونډې ته د کابل ښار ککړه هوا د نښنی وړ بلله، او د ولسمشر د فرمان په اساس یې د دې ککړې هوا د پاکوالي لپاره 15 پلان چمتو کړی. ښاغلی صدیقي وویل په دې چمتو شوي پلان کې هغه ټول موارد مشخص شوي چې د چاپیریال په پاکوالي کې مستقیم تاثیر لري.
مشکلات در کابل چی است؟ منابع چی
است؟ آیا موږ سرچینې لرو؟ امکانات مو څومره دي؟ د ټولو پښتنو ته په دې 15 پلان کې ځوابونه ویل شوي. په دې پلان کې 14 عنوانونو کې 150 موارد رانغاړل شوي، هغه موارد چې د چاپیریال پر پاکوالي مستقیم تاثیر لري، او موږ د دې پلان د تطبیق لپاره چمتو یو.
د دې موضوعات خوب شناسایی شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار هوا په منی او وړي کې زیاته ککړه کیږي. د برېښنا نشتون، د زغالو، لرګیو او پلاستیک څخه استفاده، د تولیدي فابریکو فعالیتونه، د ښار په څنډو کې غیر معیاري حمامونه او خښتو بټیګانې هغه اصلي عوامل دي چې د کابل ښار هوا تر هر بل وخته ککړه کړی ده. د دې ټولو عواملو سره د کابل ولایت والی محمد یعقوب حیدری وای په کابل ښار کې په سلحه او غیر پلاني کورونه ودانی د دې ښار هوا ته زیاته صدمه رسولي.
ما به اضافه 470,000 واحد مسکونی
موږ شاوخوا 420,000 غیر پلاني ودانی او کورونه په کابل کې لرو. په دې کورونه او ودانیو کې مرکز ګرمیان نشته، او که هر کور دوه بخاري ولري نو 1,000,000 سرچینې د ککړې هوا لپاره پیدا کیږي. د بې وزلو او ناتوان خلکو سره موږ څو
اینا مردم غریب بیچاره ناتوان است.
کریسپیس هغه نړیوال بنسټ دی چې شاوخوا په اویا هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې څېړنه کوي. د بنسټ تیر کال په یوې څېړنه کې موندلې چې افغانستان د هند، پاکستان او بنګلاديش څخه وروسته د چاپیریال له اړخه څلورم ککړ هیواد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ککړې هوا څخه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کلني ډول خلکو ته د ککړې هوا له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي، او ډیر خلک د همدې له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په غو هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او هر اړخیزې پلټنې وکړي. د نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
حضرت آیت الله خبرتان
د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبې پرس په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
موږ درته راغلي چې د ایران
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بارنې وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو، او دوی د افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، دا اول زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه ده رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجې له وجې مړ سوی وي. د اعتراضیه غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې توریالی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي، ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم، با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول ما را نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن بنده خدا، با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی ما وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یو اعلامیه کې ویلو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضیه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبوو،
تعقیب کړئ، تعقیب میکنیم.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو شبکو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي، خو دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرګون هم راپرولې ده. خاطر پردیس په ډیره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویان حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې درلودلی شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه په سخت ټکو غندي، او دغه کار د شکنجې او نړیوال او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سفارت سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو، د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورکار کوي تر څو دغه مسایل ورڅېړي، او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت دغه کړنې له
مشکور صاحب وړاندې لدې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلود، خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو نه تر سترګو کیږي. وروسته لدې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سره رسیدلی دی یا دغه سپیخي بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخي ډیر زیات کیږي، هغه دغه سپیخي شاهدان بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی، د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې ښکاره سرغړونو څخه جدا جلوه وګرځي.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب، هغه دا چې همیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ لپاره لاړ نشي، خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد په دې او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې؟ په کل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د مراقبه او حقوق په ټول هیوادونو کې باید خوندي شي. کثیری څوک هر څه زینو د هغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقونو د نقض سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. خو دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقونو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقونو تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان حمیدالله مشکور وو. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بله خبری مجله زما همکار احمد حنایش په دری ژبه تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته راغلی.